رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د دیارلسو اتنیوي کال د سنبولې د میاشتې دیارلسمه ده، چې د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې څلورمه کېږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د توافقنامې په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. امریکایی دیپلوماتان وی اول د سوله وشی بیا له افغانستان د بهرنی ځواکونه وایستل شي. افغانستان د چابهار له لارې هند ته انګور صادر کړل.
قدرمن اوریدونکو، افغانستان په لومړي ځل د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته انګور په بریالیتوب سره صادر کړل.
زموږ صادرات په آینده کې د دې لارې نه ډیر شي او دا ښه اغیز به ولري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د روانو جګړو له کبله د انتخاباتي موادو لیږل د ستونزو سره مخامخ دي.
ټول مواد بسته‌بندي شوي دي او یوازې دې ته منتظر دي چې د لیک د لپاره امنیتي بنسټونه لاس په کار شي.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په سر جنجال لا زیات شوی دی. خو اوس په دې ساعت خبرونه احمد شکیب دوست او نوشابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د توافقنامې په اړه د زیات وضاحت غوښتنه کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن چهارشنبه ټویټ کړی چې حکومت د توافقنامې په اړه اندېښنه لري. صدیقی زیاته کړې چې پخواني امریکایي چارواکي او سناتوران هم ورته اندېښنې لري. صدیقی تلپاتې سولې ته حکومت ژمن بولي خو پوښتنه کوي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ له توافق وروسته د احتمالي خطرونو مخه څنګه نیول کیږي. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې واشنگټن له طالبانو سره په اصولو کې موافقه کړې او د امریکا ولسمشر باید وګوري او تایید کړي. دغه موافقه افغان چارواکو ته یوازې ښودل شوې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو شمیر ډیپلوماټانو او پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې په اړه خبرداري ورکړې ده. دا سفیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې چې د اتلانتیک شورا لخوا د سه شنبه پورې خپره شوې لیکلي که ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له جوړجاړي مخکې ټول امریکایي پوځیان وباسي په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیلېږي. امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره د توافقنامې له لاسلیک کېدو وروسته به په 130 ورځو کې له 15 پوځي اډو نه خپل پوځیان وباسي. د ډیپلوماټانو په باور لا ښکاره نه ده چې له طالبانو سره د سوله ممکنه. دوی وایي چې طالبان په افغانستان کې له نورو سیاسي ډلو سره د کار کولو مخکنۍ تجربه نه لري. دغو ډیپلوماټانو ولسمشر ټرمپ ته سپارښتنه کړې ده چې د سولې تر راتلو پورې د له افغانستانه امریکایي پوځیان ونه باسي.
د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر خاص اروزګان ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو برید پر شا تمبوله ده. د اروزګان امنیه قمندان سمونوال محمد خطاب خنجري نن امریکا غږ ته وویل د اروزګان امنیه قمندان وویل چې په جګړه کې د قاطع ملاتړ ماموریت هوایي قواو له افغان قواو سره همکاري کړې ده. وسلواله طالبانو د خاص اروزګان ولسوالۍ د جګړې په اړه رسنیو ته په یو لیګلي پیغام کې ادا کړې چې د ولسوالۍ پر مرکز یې موټر بم برید کړی او حکومتي قواو ته درانه تلفات اړولي دي. په یو بل خبر کې د پکتیا د امنیه قمندانې ویان سردار ولی تبسم امریکا غږ ته ویلي چې د دغه ولایت د احمد اباد ولسوالۍ امنیه قمندان څارمن محمد سرور حسن خیل تیره شپه د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې له خپل یو ساتونکو سره وژل شوه ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د لومړي ځل لپاره د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته شل ټنه انګور صادر کړي دي. د دغه وزارت چارواکي نن وویل چې هند ته د افغانستان د انګورو صادرات له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا پیل شوي دي. د وزارت ویان سمیر رساوی
د تازه میوې صادرات مو پیل کړل ترڅو یو ځل وګورو چې له ستونزو سره مخ کیږو او که نه. په دې خاطر چې که په لاره کې ډیر پاتې شي نو تازه میوه خرابیږي. خو له نیکه مرغه د یخچالي موټرو له لارې کومه وړاندوینه چې په یوه اونۍ کې موږ کړې وه د چابهار له لارې افغان انګور هند ته ورسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایان همدارنګه زیاته کړه چې تر دې وروسته به د کندهار انګور او د میدان وردګو مڼې د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شي.
په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې د پاکستان حکومت وایي چې د یو پښتون ځوان عمر داود پر ضد یې قضیه ثبته کړې ده او خپل تحقیقات پیل کړي دي. چارواکي وایي چې داود یې له پاکستان سره د دښمنۍ او د پروپاګندا د خپرولو په تور د اګست په 22مه نیټه نیولی ده. ویل کیږي چې داود د کرک اصلي اوسیدونکی دی او له تیرو څو کلونو را په دې خوا یې په افغانستان کې ژوند کاوه. د پاکستان د فدرال تحقیقاتي ادارې مشر عمران شاهد امریکا غږ ته ویلي چې عمر داود یې په تورخم کې نیولی دی. عمران شاهد په عمر داود دا تور لګوي چې د هغه سره د پاکستان او افغانستان پاسپورټونه دي او هغه د افغانستان نه هند ته 15 ځله سفرونه کړي دي. د عمر داود کشر ورور محمد اقرار امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي دي چې ورور یې تعلیم په پاکستان کې کړی او د کار لپاره کابل ته تللی و.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې بله هیڅ لاره نشته مګر دا چې له ټاکلې مودې مخکې انتخابات وکړي. جانسن په داسې وخت کې دا خبره کوي چې په پارلمان کې مخالف وکیلانو له اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو په بهیر بریکزټ د بحث کنټرول له حکومته اخیستی دی او کولی شي چې دا پروسه نوره هم وځنډي. بوریس جانسن تمه ښودلې وه چې له اروپایي ټولنې سره زر توافق وکړي او په ټولنه کې د برتانیې 26 کلن غړیتوب پای ته ورسوي. په داسې حال کې چې د بهاما په ټاپوګانو کې د ډورن سمندري طوفان په زرګونو سرکونه او کورونه ته درانه زیانونه اړولی دي او دغه طوفان د امریکا شمال لوري ته حرکت کړی دی. د فلوریدا او یو شمیر نور شاوخوا ایالتونه له خطر سره مخ کړي دي. دغه طوفان د بهاما ټاپوګانو په تاریخ کې تر ټولو ځواکمن طوفان بلل شوی دی. د دې خبر نور جزئیات د شافی سردار ناورو.
وروسته له دې چې د ډوریان طوفان د بهاماس ټاپوګانې وځپلې او د شمال خواته ولاړ، اوس په بهاماس ټاپوګانو کې ډېر تمرکز د ژغورنې او بیا رغونې په هڅو باندې دی. دغه طوفان په بهاماس کې په زرګونو ودانۍ ویجاړې کړې او په زرګونو خلک یې مرستې ته اړ کړل. لومړی وزیر هوبرت مینس وویل چې د طوفان له امله تر اوسه پورې د 2 کسانو مرګ تایید سوی دی، خو اندیښنه ده چې دا شمیر نور هم لوړ سي. د متحده ایالاتو د سمندري طوفان مرکز وویل د سیلاب اوبه د ګران بهاما او اوباکو په ټاپوګانو کې مخ په کمېدو دي. د سرسلي په وینا دغه طوفان د ګران بهاما او اوباکو شاوخوا کورونه سخت زیانمن کړي دي. 2000 خلک د چشولو پاکې اوبه نه لري. د دغې ادارې په وینا 2000 خلک خوړو ته اړتیا لري. سره له دې چې د ډوریان د طوفان زور اوس کم سوی دی، خو لا هم د متحده ایالاتو جنوب ختیځ ته ګواښ دی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې په ولادیوستوک ښار کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره لیدلی دي. مودی روسیې ته د 2 ورځو لپاره تللی او دا لومړی ځل دی چې د هند یو برحاله صدر اعظم د روسیې د لرې ختیځې حوزې لیدو ته تللی ده. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو مشران پر دوه اړخیزو اړیکو جلا جلا مجلسونه وکړي او یو ګډ سند لاسلیک کړي.
د هانګ کانګ رهبرې د چهارشنبه پر ورځ اعلان کړی چې چین ته د تورونو کسانو د سپارلو جنجالي قانون کاملا لغوه کوي. دغه قانون له 3 میاشتو را په دې خوا هانګ کانګ له شخړو او جنجالونو سره مخامخ کړی دی. میرمن لام په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د عامو خلکو د اندېښنو د لرې کولو په خاطر رسمان قانون لغوه کوي. همدارنګه میرمن لام له متعارضینو غوښتي دي چې تشدد ختم او له حکومت سره خبرو ته حاضر شي. د قانون لغوه کېدل د متعارضینو د 5 غوښتنو یوه مهمه غوښتنه ده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورټ. د افغانستان د جمهوری ریاست مانی وایي چې د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په اړه په اندیښنه کې دی او د دغه سند په اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. د بلې خوا یو شمیر میرمنې وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې د اسلامي امارت د نوم ذکر کول ورته اندیښنې پیدا کړې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې واوري.
که څه هم ارګ د زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوری د تړون جزئیات ورکړي، خو ارګ وایي چې د امریکایي سناتورانو په څیر افغان حکومت د دې سند په اړه پاندېښنه کوي. د ولسمشر وین صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سوری د تړون په اړه زیات جزئیات غواړي تر څو ناوړه عواقب تحلیل کړي او د خطرونو مخه ونیسي. بل ټویټ کې پوښتلي چې د دې تفاهم لیک له عواقبو به وروستي خطرونو څنګه مخه نیول کېدای شي. د ولسمشر غني د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر بیا ټویټ کړی او ویلي چې د اوس لپاره له مذاکراتي ټیم جوړولو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سوری د تړون په جزئیاتو زیات بحث ته اړتیا ده. میرمنې هم د دغه سند په اړه اندېښنې لري. د ښځو د شبکې مؤسسه غړي پلوشه حسن وایي چې ښځې په دې سند کې د عمارت د ذکر نه په اندېښنه کې دي.
هغه تړون چې د طالبانو لخوا او د امریکې د حکومت لخوا نه سویده په دې کې د اسلامیک عمارت نوم راغلی ده. دغه یو څه تشویشونه راپارولی دي مدني ټولنه کې، د ښځو منځ کې او د خلکو په منځ کې په صورت عموم، ځکه چې د اماراتو د حکومت په دوران کې هغه چلنونه چې د خلکو سره سوي مخصوص د ښځو سره، هغه د ښځو دپاره د منلو وړ نه دي.
سیاسي حزبونه بیا د افغان حکومت له لوري د مذاکراتي ټیم د نه جوړېدو په اړه اندېښنه کوي او وایي چې هیڅ نه دی پوښتل شوی.
تر اوسه لوی عذابونه په افغانستان کې دي. اصلي متضاد ګروپونه په طالبان کې دي، دا سره هیڅ کله خبر نه دی شوی دي او 15 کسیزه آیات باید وخت وټاکل شي.
د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر مولوی قلم الدین بیا وایي چې خلیلزاد سره کتلی او هغه سیاسي مشرانو ته ویلي چې بین الافغاني ناسته تیاری ولري.
دا خبره وسوه د ویل چې تاسو کوشش دی وکوي چې بین الافغاني مذاکرات ته ځان آماده کړي او د دولت ټیم طالبانو سره وميني او مذاکرات ناکامی کی په صورت کې به بیا د دوه مرحله کې به تاسو اشتراکوه مجوان تر څو پوری وکولې سو صلح ته ورورسیږو.
د افغانستان د بخلاین لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. افغان حکومت مخکې ویلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د سند په جزئیاتو کار کوي. خپل ملاحظې به زلمی خلیلزاد ته وایي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
در نوردنکو په واشنگتن کې د اټلانټیک شورا یو اعلامیه خبره کړې ده چې 9 امریکایي ډیپلوماټانو په کې ویلي دي چې لومړی باید سوله وسی او بیا له افغانستان څخه امریکایي عسکر ووزي. دوی وایي چې طالبانو له افغانانو سره د سولې د تړون لپاره خپل شرایط روښانه کړي نه دي او د بین الافغاني مذاکراتو د ماتېدو په صورت کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو اندېښنې هم سته.
یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو او ډیپلوماتانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق په اړه خبرداری ورکړې او زیاتوي چې لومړی باید سوله وشي او بیا دې امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووځي. د اټلانټیک شورا د 9 پخوانیو سفیرانو او ډیپلوماتانو اندېښنې په ویلامي کې خبرې کړې چې په دغو کسانو کې جیمز ډابنز، رابرټ فین، ویلیام ووډ، جیمز کنینګم، شارل زافیر راین کراکر او یو شمېر نور شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي دا لاخکاره نه ده چې له طالبانو سره د سوله ممکنه وي. طالبانو له ټولو افغانانو سره د سولې د تړون لپاره خپل شرایط نه دي ښکاره کړي. دا ډله له نورو سیاسي ډلو سره هم د کار کومه مخکېنۍ تجربه نه لري. دغه ډیپلوماتان دغه رضوای که موږ له افغان حکومت سره خپل همکاري کمه کړو او بین الافغاني مذاکرات له مات سره مخ شي، ښایي افغانستان کې داخلي جګړه پیل شي. که دولت متزلزل شي، هغه خلک چې طالبانو له حاکمیت څخه ښې تجربې نه لري شاید د جګړې لیکو کې ورګډ شي. دغه ډیپلوماتانو ولسمشر ټرمپ ته سپارښتنه کړې چې د سولې تر راتلو پورې دې له افغانستان څخه خپل ځواکونه ونباسي، خو دا خبره کړې ده چې د سولې لپاره د ژمنتیا او ښه نیت لپاره باید یو شمېر عسکر وایستل شي او د نورو سرتیرو لپاره دې د وتلو هیڅ جدول ونه ټاکل شي. بلخوا ځینې پخواني امریکایي چارواکي په دې اند دي چې متقاعدین باید د حکومت په چارو کې مداخله ونه کړي. پخوانی دفاع وزیر جماعت سوای جمهور رئیس او د بهرنی چارو او دفاع وزیران د دې هیواد د ګټو خوندي کېدو مسولیت لري. د امریکا د دفاع په خوانی وزیر جیم ماتیس له سوری او افغانستان څخه د سرتې دوه ایستلو مسلې پر سر له ولسمشر ټرمپ سره مخالفت راغی او د تیر کال دسمبر په میاش کې له دندې استعفا وکړه.
زه نه غواړم چې په خپلو څرګندونو سره د دوی کار سخت کړم. ما په مسؤلیت ژوند کړی او پوهیږم چې مسؤلیت څه ته وایي. د جورج واشنگتن نه نیولې تر جمهور رئیس اوباما پورې هیچا هم د حکومت په سیاسي او امنیتي چارو کې مداخله نه دی کړې.
امریکایي چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په حق نظر ورکړ چې تازه طالبانو په کابل کې د څلورم ځل لپاره په گرین ویل چې د بهرنیانو استوګنځای دی برید وکړ چې په دغه برید کې شپاړس کسان ووژل شول او یو نولس نور ټپیان شول. امریکایي چارواکي وایي که د سولې تړون عملي شي په لومړي پړاو کې به شاوخوا یو سل دېرش ورځو کې د افغانستان پنځو پوځي اډو څخه شاوخوا پنځه زره څلور سوه امریکایي سرتیري ووځي. امریکا دا مهال په افغانستان کې څوارلس زره سرتیري لري چې افغان ځواکونه روزي سلام مشورې او تجهیزات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه دولس سوه شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کونړ کې یو سلو لس طالبان او څلوېښت داعش وسلوال د حکومت سره یو ځای سول او خپلې وسلې یې مسؤلینو ته تسلیم کړې. د سولې پروسې سره په یو ځای سوو وسلوالو کې د کونړ لپاره د داعش مشر یا والی هم شامل دی.
په داسې حال کې چې امریکا او طالبان د سولې یوې موافقې ته سره نږدې شوي دي، په ختیځ کونړ کې یو سلو پنځوس طالب او داعش وسلوال حکومت ته تسلیم شول. چارواکي وایي په دغو وسلوالو کې یو سل لس طالبان او څلوېښت د داعش ډلې ملګري دي.
یو سلو پنځوس نفره وسلوال چې په دې کې اکثره ثقیله وسلې، کلاشینکوفونه، راکټ، فیکاوې، حتی دا شکی تاسو ولیدلی چې دوی سره یو ځای دوی نن د صلح له پروسې سره تسلیم شول.
د سولې له پروسې سره په یو ځای شویو وسلوالو کې د داعش ډلې مشهور قومندان مولوي عبدالبصیر هم شامل دی چې چارواکي وایي دغه سړی د کونړ لپاره د داعش والی و. مولوی عبدالبصیر په خوا د طالبانو سیمه ایز قومندان و او په 2010 میلادي کال کې د یو ایس آی ډی یوه برټانوي کارکونکې لندا هم برمته کړې وه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د هغې د ژغورنې په عملیاتو کې وژل شوې وه. مولوی عبدالبصیر وایي نوره جګړه نه کوي او د یووالي لپاره به کار وکړي.
په خپل ځای ژاړو خو لیکن کار ته کار نه وایو چې په عزم سره او په ارادې سره راپاڅېږو او دا خپل یو مسؤلیت دینی او افغانی وګڼو چې دا افغانان به زه په دین اسلام په قرآن او سنت را جمع کوم او دا هلې ځلې به کوم که وږی وم که تږی وم که نهر وم که بربند وم که په هر حال کې وم خو دا افغانان د دې قصابخانې نه وباسم او دا به د یو امن فضا ته برابر وم.
د تسلیم شویو طالبانو په استازولۍ شیخ طالب جان وایي نوره جګړه نه کوي او هڅه به وکړي چې نور ملګري هم د سولې پروسې ته راولي.
چې مخکې تیر شوي وو او د کوم نامه دپاره دغه کار مونږ کوو هغه زمونږ اوس په دې معنې بدل شي چې یو ورور راپاڅېږي بل وژني او بل راپاڅېږي بل وژني. مونږ نه غوښتل چې دغه کار وکړو دغه ورور وژنه نوره وکړو که نه مونږ دغه سوله نه د روپو دپاره کړل او نه هم د کومو مادیاتو دپاره کړل خو صرف نه مو غوښتل چې نور ورور وژنه وکړو دا کارونه وکړو.
د کونړ چارواکي وایي دا اوس د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې طالبان او داعش په خپلو کې په جګړه بوخت دي او د داعش ډله د کونړ په شپږو ولسوالیو کې فعال دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري او د هم د افغانستان د انتخاباتو په باره کې رپورټ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې روانو جګړو د دغه کمیسون لخوا یو شمیر ولایتونو ته د انتخاباتي موادو لیږل د ستونزو سره مخ کړي. افغان پوځي کارپوهان امنیت د انتخاباتو په وړاندې ستونزه ګڼي خو وایي نا امنی به د ولایتونو او ولسوالیو په مرکزونو کې د انتخاباتو مخه نیولې ده. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان سید ذبیح الله سعادت وی چې په یو شپه شمالي ولایتونو کې روانو جګړو د کابل څخه څو ولایتونو ته د ټاکنو د حساس او غیر حساس موادو لیک د ستونزو سره مخ کړی دی. ښاغلی سعادت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل نن د چهارشنبې په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشرتابه د کورنۍ چارو وزارت د مشرانو سره دې ستونزې ته د حل لټولو لپاره خبرې کړې دي.
د انتقالاتو د ملي پروګرام پر اساس باندې نن د لسم نیټه باندې باید همدغه ولایتونو ته چې په هغې کې بغلان، کندوز، تخار، بدخشان دغه ولایتونه دي، دې ته باید انتقالات ترسره شي او دا مسؤلیت د امنیتي بنسټونو دی. د تخنیکي اړخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چمتو دی. موږ ټول مواد بسته بندي شوي دي او یوازې دې ته منتظر دي چې د دې د لیک دپاره امنیتي بنسټونه لاس په کار شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ویل چې د چهارشنبې د ورځې تر مازدیګره پورې دا انتقالات نه دي ترسره شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تېرې جمعې په ورځ د سنبولې په اتمه د کابل څخه ولایتونو ته د ټاکنو د حساسو او غیر حساسو موادو لیک پیل کړی چې په ترڅ کې هرات، بادغیس، فراه، کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو ته ټاکنیز مواد رسیدلي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې ټاکل شوی چې ټاکنیز مواد د سنبولې تر شلمې پورې ټولو ولایتونو مرکزونو ته ورسول شي او بیا د سنبولې تر دویشتمې پورې د ولایتونو د مرکزونو څخه په ولسوالیو کې د رایو مرکزونو ته واستول شي. په افغانستان کې د نامنیو پراخېدو نه یوازې یو شمېر ولایتونو ته د ټاکنیزو موادو لیک د ستونزو سره مخ کړی، بلکې شاوخوا څلور سوه هغه رایه اچونې مرکزونه چې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د پالو مرکزونو په توګه اعلان شوي وو، د ټاکنو په ورځ د بندېدو د ګواښ سره هم مخ کړي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان سید ذبیح الله سعادت وایي چې امنیتي ارګانونو کورته ویلي چې د لوړو امنیتي ګواښونو له امله ممکن له څلور سوو زیاتو مرکزونو کې د ټاکنو په ورځ رای وانه اچول شي.
موږ په 5303 مراکزو کې ثبتنام ترسره کړی وو چې ټول ټال 9500 د رای ورکونې محلونه کې. اما په اوس کې امنیتي بنسټونه وایي چې په یو شمېر سیمو کې تهدیدات لوړ دي یا ممکن څه باندې 400 مرکزونو امنیت دوی خوندي نه شي کړی، خو بیا هم دوی کوشش کوي چې اغلته عملیات ترسره کړي، تهدیدات راښکته کړي او د ټاکنو لپاره زمینه برابره کړي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم امنیتي ستونزې د ټاکنو په وړاندې په لویو ستونزو کې ګڼي او وایي چې کېدای شي د ټاکنو تر ورځې امنیتي ستونزې نورې هم زیاتې شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایي جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ټاکنې به د ولایتونو او ولسوالیو په مرکزونو کې د تلې په شپږمه پرته د ډېر جنجاله ترسره شي.
د دې امکان شته چې په د ولایتو په مرکزونو کې، د ولسوالیو په مرکزونو کې، او هغه سیمې چې ډېرې لرې پرتې نه دي، په هغې سیمو کې امنیت ټینګ کړي او ټاکنې وشي. ځینې سیمو کې به ټاکنې ونه شي، لرو پرتو سیمو کې چې هلته مخالفینو مرکزونه دي یا دولتي حاکمیت نه شته، هلته به زما په عقیده ټاکنې ونه شي. مګر په اکثرو مرکزونو کې چې دولت پکې حاکمیت لري، هلته کېدلی شي.
په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره د تلې شپږمه ورځ په پام کې نیول شوې ده. دغو ټاکنو ته ولس نوماندان ولاړ دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 نوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
او دا هم نړیوال رپورت. د برتانیې پارلمان به د چهارشنبې په ورځ د بریکزیت یا د اروپایي اتحاد څخه برتانیې د جلا کېدو په اړه د لومړي وزیر بوریس جانسن د پلانونو په وړاندې ودرېږي. دا پریکړه وروسته له هغه وسوه چې د برتانیې لومړي وزیر بوریس جانسن وویل دی له وخت مخکې ټاکنو بله لاره نه لري. نور حال د سمیع الله جلالزی څخه واوري.
د بریتانیا لومړي وزیر بوریس جانسن وویل دی بل لار نه لري، مګر دا چې د وخت نه وړاندې د ټاکنو اعلان وکړي. هغه دا خبره وروسته لغه وکړه چې یو شمېر مخالف وکیلانو د بریکزیت پر مسله کنټرول پیدا کړ.
ښاغلی رئیس، د دې هیواد خلک باید انتخاب وکړي. د مخالفینو مشران دوه کاله کېږي چې د ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. هغه بهر ډېر ملاتړ لري او د ټاکنو غوښتنه کوي. زه انتخابات نه غواړم، خو که وکیلان سبا د خبرو د مخنیوي لپاره رایه ورکړي او پر بریکزیت یو بل بې معنا ځنډ تحمیل کړي، احتمالا به د کلونو لپاره وي. نو دا به د مشکل د هواري یوازنۍ لار وي چې موږ نن شپه د پارلمان د قانون له مخې یو پریکړه لیک د وړاندې کولو په برخه کې د یو معین وخت د ټاکنو لپاره اقدام وکړو.
د برېټانیا ولسي جرګې د سه شنبې ورځې د 328 د 301 رایې ورکول دا معنا ورکوي چې کیدای شي یو ځل بیا له اروپایي ټولنې څخه بریکزیت وځنډول شي او له یوې معاملې نه پرته د وتلو په اړه د جانسن د پریکړې مخه ونیول شي. په دغه پاریدل وکیلانو کې د جانسن د خپل محافظه کار ګوند د وکیل فلیپ لی په ګډون چې په ناڅاپي ډول په مجلس کې د مخالفو لیبرال دیموکراتو سره یو ځای شو د مخالفو ګوندونو وکیلان هم شامل دي. یو شمیر کسان په لندن کې له دې چې پارلمان د پارلماني اجنډا او کنټرول ترلاسه کړ خوښ بریښي.
شخصا فکر کوم دا بالکل سم کار دی. پارلمان باید د ځان لپاره اقدام وکړي او مسؤل واوسي. د دې په اړه چې په بل ګام کې به څه کیږي ډېر نامعلوم حالت موجود دی او فکر کوم دا ضروري ده چې پارلمان یو څه وکړي. په ډېر احترام سره جانسن غواړي د رژیم د بدلېدو له لارې فشار راولي.
I think every day there's something new.
فکر کوم هر ورځ یو نوې خبره کیږي. تل اندېښمن یم. دا په بشپړ ډول زما له کنټرول نه وتلې خبره ده. زه یوازې د وحشتناک حالت ته ګورم او له ځان سره وایم چې اوس مهال په هیواد کې څه تیریږي. دیموکراسي چیرې ده؟
حتی که وکیلان له جانسن سره په مخالفت کې بریالي هم شي، د بریکزټ د مسلې پای ته رسیدل ډېر وخت ته ضرورت لري. د پارلمان رواني اونۍ هڅو ته په کتو د سږ کال په یو وخت کې د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ښکاري. له دې سره د دې امکان شته چې محافظه کار ګوند وویشل شي او د صدر اعظم د پخواني مرستیال او څو پخوانیو وزیرانو په شمول یو بل خپلواک محافظه کار ګوند رامنځته شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لومړي ځل دپاره یې د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته انګور په بریالیتوب سره صادر کړل. لیمی نیازی په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د لومړي ځل لپاره د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته انګور په بریالیتوب سره صادر کړل. دغه وزارت وایي هند ته د انګورو د صادراتو لړۍ له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا پیل شوې چې تر دا مهاله یې شل ټنه انګور د یخچالي موټرو له لارې هند ته رسېدلي دي. د دغه وزارت ویاند سمیر رسا د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت یاد انګور په امتحاني ډول هند ته صادر کړل چې نتیجې ته په کتو به یې نور تازه میوه هم د چابهار بندر له لارې صادر شي.
د تازه میوې صادرات مو پیل کړل ترڅو یو ځل وګورو چې له ستونزو سره مخ کیږو او که نه. په دې خاطر چې که په لاره کې ډیر پاتې شي نو تازه میوه خرابیږي. خو له نیکه مرغه د یخچالي موټرو له لارې کومه وړاندوینه چې په یوه اونۍ کې موږ کړې وه د چابهار له لارې افغان انګور هند ته ورسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند همدارنګه زیاته کړه چې تر دې وروسته به د کندهار انګور او میدان وردګو مڼې هم د چابهار بندر له لارې هند ته صادر کړي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې ویاند جان قالکوزی وویل چې چابهار د افغان سوداګرو لپاره یوه مهمه ترانزیتي لار ده.
د دې لارې نه ډېر سي او دا ښه اغېز به ولري زموږ د بزګرو په ژوند کې، زموږ د تجار او پانګوال په ژوند کې او د هغه خلک چې په دې عرصه کې په دې لاره کې بوخت دي.
خو اقتصادي کارپوهان دغه ترانزیتي لارې ته په کوم نظر ګوري؟ د پوهنتون استاد قیس محمدي په دې اړه وویل
چابهار هغه لاره ده چې د پاکستان سره د مشکلاتو په اثر کې منځته راغلی ده او دا لاره موږ ته نه تنها د هند سره بلکې د ایران او د عربي هیوادونو سره هم کولی شي چې اسانتیاوې برابرې کړي. سره د دې چې یو څه محدودیتونه لاته اوس هم په چابهار کې شته دي.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د توافقنامې په اړه د زیات وضاحت غوښتنه کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن چهارشنبه ټویټ کړی چې حکومت د توافقنامې په اړه اندېښنه لري. د امریکا د متحد ایالتونو یو شمیر ډیپلوماتانو او پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې په اړه خبرداری ورکړی دی. دغو سفیرانو په یوې ګډې اعلامې کې چې د اتلانتیک شورا لخوا د سه شنبې په ورځ خپره شوې لیکلي چې که ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له جوړجاړي مخکې ټول امریکایي پوځیان وباسي په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیلېږي. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر خاص ارزګان ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو برید په شاتمبه ولای ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د لومړي ځل لپاره د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته شل ټنه انګور صادر کړي دي. دغه وزارت چارواکي نن وویل چې هند ته د افغان انګورو صادرات له تېرې اونۍ را په دې خوا پیل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې د یو پښتون ځوان عمر داود پر ضد یې قضیه ثبته کړې ده او خپل تحقیقات یې پیل کړي دي.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونه دوام لري.